احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې مو هرکلی کوم. لومړی هم خبرونه. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ امر کړی چې له راتلونکې اونۍ څخه به د افغانستان په ګډون د 12 هیوادونو وګړي امریکا ته د داخلېدو اجازه ونه لري. هغه پرون چهارشنبه د یو فرمان په لاسلیک کولو سره امریکا ته د دغو هیوادونو د وګړو پر ورتګ بندیز ولګاوه. ټرمپ په خپله لومړۍ دوره کې هم ورته فرمان صادر کړی و، خو هغه مهال افغانستان په کې نه و او د هیوادونو شمیر هم کم و. ټرمپ په دې فرمان کې ویلي، ما د امریکا د ملي امنیت ګټو او د خلکو د ساتنې لپاره دا اقدام کړی دی. وړاندې په خبرونه کې د موضوع تفصیل درکوو. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی له ملګرو ملتو غوښتي چې په اروپا کې د میشتو افغانانو ستونزو ته د دوی د حکومت لاسرسی ممکن کړي. متقی دغه غوښتنه په افغانستان کې د ملګرو ملتو د سرمنشي له ځانګړي استازي او د یوناماله مشي روزا او تنبایو سره په کتنه کې کړی ده. دغه وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي که د طالبانو حکومت اروپا میشتو افغانانو ته کنسلي خدمات برابر کړی شي، د کډوالو حقوقي مسلې به حل شي. دا مال په اروپا کې د افغانستان څو محدود سفارتونه او کنسولګرۍ د طالبانو سره تعامل لري، خو په ګڼ شمېر نورو سفارتونو او استازولیو کې د پخواني حکومت ډیپلوماتان دي چې دغه تعامل ته چمتو نه دي. د ریسټونټ په اروپا او امریکا کې میشتو افغانانو ته کنسلي خدمات تکنی کړي او افغانان سرګردانه کړي دي. نن پنځشنبه په سعودي عربستان کې د عرفه ورځ او د عرفات مراسم روان دي. دا ورځ چې د حج د مراسمو یو اصلي رکن بلل کیږي، حاجان پکې د عرفات غونډۍ او شاوخوا دشتو کې راټولیږي او ټول ورځ په دعا او عبادتونو تیروي. حاجان لل مرتبه دو ورځ مزدلفه ته روان شي، شپه هلته تیروي او سهار وختي ځانونه بیرته مینا ته رسوي چې هلته د جمرات یا شیطان بشتلو مراسم ترسره کړي. سشکل د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو نږدې 1.5 میلیون مسلمانان د حج لپاره سعودي عربستان ته تللي دي. د طالبانو حکومت وی د حج د مراسمو لپاره 1.5 زره حاجان له افغانستانه ورغلي دي. طالبانو د جمعې ورځ عرفه او د شنبه ورځ د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلان کړی ده. د روسي په هوایي بریډ کې د اوکراین په شمالي شهر پریولوکی کې لشتر لژ 15 کسان وشل شوی چې درې د وی کورنۍ دي. د پیښه د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکی یو ځل بیا واڅاوه چې لنړیوال ټولنې وغوړي چې پر ماسکو فشار راولي چې اوربندغړه کیشته. د اوکراینی چارواکو په وینا نن شپه ډرون الوتکو په پریولوکی شهر کې پر یو استوګنځي بریډ وکړ. د دې موضوع تفصیل هم په خبرونه کې اوریدل شي. د اروپا د ملتونو د فوټبال په لیګ کې نن ماښام اسپانیا او فرانسې د سیالي ډګر ته ښکته کیږي. د نننۍ لوبې ګټونکي به پایلوبې ته ځي او هلته به له پرتګال سره مخامخ کیږي. د پرتګال لوبډلې تیر شپه جرمني ته 2-1 ماتې ورکړه او پایلوبې ته ووته. د بیګنۍ لوبې د بریا ګول د پرتګال د فوټبال ستوري کریسټیانو رونالډو ووهه. ازادي راډیو په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې اوري.
We cannot have open migration from any country where we cannot safely and reliably vet.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانانو په شمول د یو شمېر هیوادونو پر اتباعو بندیز ولګاوه چې امریکا ته ورشي. د پریکړې یو شمېر هغه افغانان اندېښمن کړي دي چې امریکا د تک لپاره په درې مهمو هوادو کې انتظار دي.
افغانستان کې څنګه هرڅه موږ لاس ورکړو، موږ روحي ذهني هغه سره موږ مخې څلور کال ازګلته بچولې ما باید موږ ته خپل حق مې دوسی.
په خبرونه کې مو د اختر په درشل کې په کابل کې د تارویو د پیرو پلور لسیمو سره آشنا کوو. په لوی اختر کې د سمو قصابانو د موندلو ستونزه هم وی. یو قصاب مو راښخوله.
د کساب چړې خپل ځان ته یو غړوال لري او دا د غیر مسلکی چې دغه چړې وي کټبرګي دا ډیر سپوري.
نن د چاپریال ساتنې نړیواله ورسته د کابل یو اوسیدونکو
ټول غړوال د کسابات مرزي ډیر زیات شوی دا راو ډیر ګرم شوی دا پلاستیکونه ډیر زیات شوی دا کوڅو ټول غړوال د
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د امریکا ولسمشر له راتلونکو دوشنبه امریکا ته د افغانانو په ګډون د 12 هیوادونو د اتباعو پر ورتګ بندیز لګولې. ډونالد ټرمپ د یو فرمان په لاسلیک کولو سره امریکا ته د دغو هیوادونو د وګړو پر ورتګ د بندیز دلیل د امریکا د امنیت ګټو او خلکو ساتنه شو دلیده. که څام په دې فرمان کې د افغانانو لپاره ځینې استثنا وشته، خو امریکا ته د تک په تمه او درې مو هیوادونو کې میشت یو شمیر افغان پناه غوښتون کې وای د فرمان سخت اندیشمن کړي او دوی به لاله به برخلیک حالت سره مخامخ کړي. د امریکا د افغان متحدینو ځینو ملاتړو بنسټونو هم په دې اړه اندیشنه څرګنده کړې ده. فیروزه عزیزی راپور لري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د یو نوی اجرایوي فرمان په لاس لیکولو سره د افغانستان په ګډون د دولسو هیوادونو د وګړو پر ورتاک بندیز ولګاوه. ترامپ د چهارشنبه په ورځ د جون په څلورمه په سپینه ماڼۍ کې د دې فرمان د لاس لیکولو پر مهال وویل چې دا پریکړه یې د دې دولسو هیوادونو له لوري ورته د متوجه کوښونو د شدت پر بنسټ کړې ده.
We cannot have open migration from any country where we cannot safely and reliably vet and screen those who
نشو کولای له هغه هیوادونو آزاد مهاجرت ولرو چیرې چې موږ نشو کولای هغه کسان چې هڅه کوي متحده ایالاتو ته راشي په خوندي او باوري ډول یې وڅېړو. په همدې عمله نن زه یو نوی اجرایوي فرمان لاسلیک کوم چې په ځینو هیوادونو لکه یمن، سومالیا، هایټي، لیبیا او څو نورو باندې د سفر محدودیتونه لګوي. د دغو محدودیتونو د شدت اندازه د هغه ګواښونو په کچې پورې تړلې ده چې دغه هیوادونه یې رامنځته کوي. په دې نوملړ کې د اساسي خوالي په صورت کې چې ممکن رامنځته شي بیا کتنه هم کېدای شي، او دغه راز د نویو ګواښونو د راڅرګندېدو په صورت کې نوي هیوادونه هم پکه اضافه کېدای شي.
دا فرمان د سپینې ماڼۍ پر ویب پاڼه هم خپور شوی او پکې راغلی چې دا فرمان به راتلونکو نه د جون له 9 نیټې د اجرا وړ وي. ترامپ په دې فرمان کې ویلي چې ما د امریکا د ملي امنیت کټو او د خلکو د ساتنې لپاره دا اقدام کړای دی. له افغانستان سربېره ایران، برما، چاد، کانګو، استوایی، گینا، اریتریا، هیتی، لیبیا، سومالیا، سودان او یمن هغه هیوادونه دي چې امریکا ته یې د وګړو پر سفر بندیز لګول سوای دی. که څه هم په دې فرمان کې د افغانانو په ګډون د هغو کسانو لپاره چې د امریکا متحده ایالاتو ایس‌آی‌وی کیسونه لري ځینې استثنا وسته، خو د ډونالد ترامپ دې فرمان هغه افغان پناه غوښتونکو سخت اندېښمن کړي چې په درېمو هیوادونو کې دي او امریکا ته د تګ کیسونه لري. په متحده عربي اماراتو کې د ابوظبي په کم کې میشت افغان چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل راپور کړي. خورسی ازادي راډیو ته وویل چې لته رونکدې څلور کلونو راهیسې دای په ابوظبي او میرمن او ماشومان په قطر کې په کم کې په به برخلیک حالت کې پدې ته مدي چې امریکا ته به د پناه غوښتنه منل کیږي. خو په خبره د ترامپ د فرمان نه هلي کړی دي.
زه چې کله دلته راوسم مو پیوان کیسه مې دلته پاس لمونه و مې شه باندې مولود بوت قطر ته زه دلته پاتې سم مولود مې دلته پاس ستنه غزي پوری مې سره مش په دلار مې سره زه مونږ ټول ژوند امید مونږ له سوار کړی دا میرمن مې اوس مریض ده قرار په ځای کې پراته د دوه نیم سر پورې ناسې جوړي. افغانستان کې چې مونږ هرڅه مونږ له سوار کړو مونږ روحي ذهني هغه سره مونږ مخې
په پاکستان کې میشت د پی 2 کیس درلودونکو ولی بیا ازادي راډیو ته وویل
له بیګا رئیس چې له دې خبرې خبر شوی یو ډیر زیاتې اندېښمن کړی یو نه پوهیږو چې ایس آی وی تر موږ څخه یې ګڼه لري. په داسې حال کې چې موږ د امریکا لپاره اوګه پوګه کار کړی دی. نږدې درې نیم کاله کېږي چې موږ په بې برخلیکه حالات کې په پاکستان کې یو. ماشومان مو له زده کړو پاتې دي. د امریکا له دولت نه مې غوښتنه دا ده چې موږ دې هم د ایس آی وی په شان ویزو کې شامل کړي، ځکه موږ هم د امریکا له دولت سره همکارانو.
د سپینې ماڼۍ له لوري د ډونالد ترامپ په خپور شوي اجرایوي فرمان کې د افغانستان په ګډون د هغو دولسو هیوادونو چې امریکا ته یې د وګړو پر ورتګ بندیز لګول شوی دلایل هم ویل شوي. د افغانستان په تړه ویل شوي چې دا هیواد د طالبانو لخوا کنټرول کیږي، کوم چې د متحدو ایالاتو په ځانګړي ډول د ایس ډی جی ټی په نوم د نړیوالو ترهګرو ډلو په لیست کې شامل دي. دا لیست چې د متحدو ایالاتو د خزانې وزارت لخوا چمتو شوی هغه ډلې او اشخاص په نښه کوي چې له ترهګریزو فعالیتونو سره تړاو ولري او متحده ایالات پرې له همدې امله اقتصادي بندیزونه لګوي او د دوی شتمنۍ کنګل کوي. د ترامپ په فرمان کې دا هم راغلي چې افغانستان د پاسپورټونو او نورو مدني اسنادو د صادرولو لپاره یو وړ یا دوی سره همکار مرکزي اداره نه لري او دغه شان د اشخاصو د پلټنې او ارزونې لپاره اړین میکانیزمونه هم نه لري. خو د ترامپ دې فرمان ته امریکا ته د افغانانو د انتقال دینو ملاتړو بنسټونو هم غبرګون او اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د دې فرمان په پلي کېدو به زرګونه افغانان له بې برخلیک حالت سره مخ شي. د افغان ایواک مشر وان یور په خپل اکسپرنه د جون په څلورمه لیکلي که څه هم د ډونالد ترامپ دې بندیز کې د امریکا د کډوالۍ ځانګړو ویزې ایس آئی وی لرون کی مستثنا دی خو ویلی دی چې زرګونه نور افغانان زیانمنوي چې له طالبانو تښتیدلي د ډیموکراسۍ د ملاتړ لپاره یې ځانونه په خطر کې اچولي مخکې څارل سوي او د متحدو ایالاتو لخوا تمه ورکړل سوې ده. خو د ډونالډ ټرمپ په دې فرمان کې کومه استثنا سته؟ دې فرمان کې هغه افغانان چې د مهاجرت ځانګړي ویزې ایسایوي لري یا قانوني دایمي استوګنه یا د متحدو ایالاتو ګرین کارتونه لري، هغه افغانان چې دوه ګونی طبیعت لري چې د بل هیواد پاسپورت لري او د دې پاسپورتونو په کارولو امریکا ته سفر کوي، هغه کسان چې د کډوالۍ ویزه لري او دا ویزه د کورنۍ د نږدې غړو لکه میرمنو یا کوچنیو ماشومانو له لارې ترلاسه کوي، اجازه لري چې متحدو ایالاتو ته سفر وکړي. سربیره پر دې هغه کسان چې په نړیوال جام یا اولمپیک کې د لوبغاړو یا روزونکو په توګه برخه اخلي امریکا ته د ننوتلو اجازه به ولري. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر د خپل واک په پیل کې د روان کال په جنوري میاشت کې د یو فرمان په صادرولو د امریکا له اړوندو امنیتي ادارو او بهرنیو چارو وزارت غوښتي وو چې د دوی د هیواد د اقتصادي او امنیتي وضعیت ارزونه وکړي او تر دریو میاشتو متحدو ایالاتو ته د کډوالو پر ورتګ او د دوی بهرنۍ مرستې بندي کړي. د یادونې ده چې ټرمپ د خپلې ولسمشرۍ په لومړۍ دوره کې هم ورته یو فرمان صادر کړی وو چې له مخې تر ډیره امریکا ته د مسلمانو هیوادونو له هغې ډلې عراق، سوریه، ایران، سودان، لیبیا، سومالیا او یمنی اتباعو په سفر بندیز لګول سوی وو.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
په سعودي عربستان کې حاجان سبا اختر کوي، په افغانستان کې طالبانو بل سبا اختر اعلان کړي. کابل شاروالی وای په کابل شار کې د څارویو د پلورو پیر لپاره ځایونه ځانګړي کړي او لټولو شاریانو یې خوشتي چې واز له همدې ځای څاروي وپیری. دغه شاروالی ویان نعمت الله برګزی ازادي راډیو ته په ویرا لیشل ویډیو کې ویلي په دې مشخصو شویو ځایونو کې به د کانګو ویروس د مخنیوي لپاره د عامه روغتیا وزارت د واشندلو پروګرامونه ولري. تفصیل په دې راپور کې
په داسې حال کې چې لوی یا د قرباني اختر ته یوازې څو ورځې پاتې دي، د طالبانو حکومت تر واک لاندې کابل ښاروالي وایي په کابل ښار کې د څارویو د پلور او پیر لپاره 12 ځایونه ځانګړي کړي او له ټولو ښاریانو یې غوښتي چې یوازې له همدې ځایونو څاروي وپیري. د دغه ښاروالي ویان نعمت الله بارکزي د چهارشنبې په ورځ آزادي راډیو ته په یوې رالیږلې ویډیو کې ویلي چې په دې ځانګړیو شویو ځایونو کې د کانګو ویروس د مخنیوي لپاره د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت به د دوا شیندلو پروګرامونه هم ولري.
لټولو خاریانو هیله کوو چې یوازې له همدې ځایونو څاروي واخلي. دلته د کانګو وایرس د مخنیوي لپاره د عامې روغتیا وزارت ټیمونه هم شته چې د څاروي په پوستکي او پشم کې وي او دوی په خپل دوا پاشي ولري. لټولو خاریانو هیله لرو چې موږ سره فرهنګي همکاري وکړي او کسان چې د واټونو په سر څاروي خرڅوي لاغوي وانخلي. د کابل ښاروالۍ د څاروي او څارنې سیار ټیمونه به هم په ساحو کې خپلې ګزمي ولري او ستونزو ته به رسیدنه وکړي.
په هغه معلوماتو کې چې کابل ښاروالۍ له ازادي راډیو سره شریک کړي، د کابل اوسیدونکو ته د څارویو اخیستلو لپاره دا ځایونه مشخص شوي دي. د لوګر په نوم د ټیلو ټنګ شاته د شهدای صالحین سرک، آریا ښارګوټي ته څیرمه د دالمان ماڼۍ شاته، د کمپنۍ نه خاص قلی برقی کې د اتمی امنیتي اوزې شاته، قلی زمان خان کې پل پاچا ته څیرمه، د قلی زمان خان شپېته متره سرک ته څیرمه الو خیل سیمه، دغه شان احمد شاه بابا مینه کې د ماموریت څلور لارې لویدیز ته مزار هډې نه تیر شوی د سړک چپ خوا ته، پلو چرخي کې د عزیزي هوتک بازار، د کابل لوګر د سړک په اوږدو کې د ملک شیر آغا سرای عمرو بازار او د بګرامیو سړک په اوږدو کې پلنه وختې ټیلو ټانګ ته څیرمه. په ورته وخت کې شمیر کابل ښاریان له هغو کسانو چې قرباني کوي غواړي چې د چاپیریال ساتنې ته جدي پام وړوي او په ښار واټونو او کوڅو کې د ککړتیا لامل نشي. د کابل ښار اوسیدونکو خالد او مصطفی ازادي راډیو ته وویل
لوی اختر په ورځ باندې ډیر خلک د خپل کورونو مخې ته یا د کوڅو کې د دې اختر د قرباني ویني او دغه سې د نور ګندګي چې ته پرېږدي کم چې ماحول هم خرابوي او د صحت لپاره هم ډیر زرناک شي. نو خواهش د ټولو دوستانو او وطندارانو مدد چې دغه نظر ونیول شي نو ډیر بخښي.
دوی د بلاکونو مخ کې بعد د قربانۍ نه هغه صفایي نه کوي هغه وینې چې تویږي کلمې چې وي یا غلری چې وي هغه پرېږدي د غینا ګرمي ده ډیر بد بوی خيږي کورونو ته او دینه ډیر مرزونه پیدا کیږي لزما د خپل ټولو مسلمانانو نه ورونو نه اله دادا چې کله قرباني وشو د قرباني نه بعد کم هغه کثافات چې پد کیږي هغه په سم ځای کې یا خښ شي یا هم خطا شي
د طالبانو حکومت تر واکلاندې کابل خاروالي هم له کابل خاریانو هم د هیله کړې او ویلي چې د قرباني شوی او څارویو پاتې شوی د خاروالي لخوا ځانګړو شوی او لویو ساتلونو کې واچوي کابل خاروالي ویلي د دوی اړوند کارکونکو دند لري چې په هر شپږو ساعتونو کې دا ساتلونه تش کړي او د بیا استفادې وړي وګرځوي د یادونې ده چې سعودي عربستان پنجشنبه د غبرګولي 15مه عرفه او 14مه د لویې قرباني اختر لومړۍ ورځ اعلان کړې خو د طالبانو حکومت ویلي چې افغانستان کې به شنبه د غبرګولي 18مه د اختر لومړۍ ورځ وي
کابل ښاروالي د څارویو د پیر او پلور لپاره څلور ځایونه د کانګو ویروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر ځانګړي کړي دي روغتیا پالان لارښوونه کوي چې د څارویو د حلالېدو په وخت قصابان د سکش په لاس کړي او ماسک دې وتړي د لوی اختر لومړۍ ورځ ډیری خلک د مسلکي قصاب د موندلو له ستونزې سره مخامخ وي موږ تر ټولو وار مخکې کړی یو مسلکي قصاب مو موندلی ورسره مو خبرې کړي او دا راپور مو پرې چمتو کړی چې د همدې قصاب په شخ پیلې شي
زه خپل ام جواز لرم ام امر فعالیت لرم ام کار د صحت لرم
د چړو او تبرګي وسړې د کابل اوسیدونکو قصاب رفیع الله 15 سال وخلن رفیع الله وای له سبان دي 12 سيزو رئیس قصابي کوي دکان لري چې د وړو او غټو څارويو دواړو غوخه پکې پلوري رفیع الله وای ونی مخکې لاله خلکو ورسره اختر کې د خپل څارويو د حلالولو خبره کړي ځکه په خبره ډیر خلک ویریږي چې په نه قصاب وانوړي هغه چې مسلکی نوي لرفی علماء پختنه وکړه چې د قربانی د اختر په ورځ چې ګڼ خلک تبرګي او چړې په لاس په کوڅو کې د قصاب چارې تر سره کوي قصاب او نه قصاب بسنګ پیژنو هغه ازادي رادیو ته وویل
د قصاب چړې خپل ځانته یو غړوال لري خپل ځانته یو پیژنګلو لري او دا د غیر مسلکی چې دا د چړې وی کتبرګي دا ډیر سپوري ته سامان ورکي هغه ځانته پوره کوي ټول 1500 مصرف نه راځي وسما سره د 14 د چپتر سلور نیم سو میاغشته د 17 د چما تر 2000 د 17 د چما په 2500 واغشته
رفیع الله وړاندې سره خبرو کې ویل چې څوک مسلکی قصاب نوي نو څاروي حلالول پرې ستونزې پیښولې شي
اول خو مشکل دا ده چې وخت ضایع کیږي ترې او دویم مشکل دا ده چې دا غوخه چې تا ته مېده کوي اډوکي ترې زری زری شي ګډ وډ شي د غوخه سره چې کوم مړی کوي او کوم مسلمان کوم مړی کوي انسان په خپل غاخ لاندې راځي مشکلات ورسره مخامخيږي او مسلکی خلک چې دا غو بیا خپل هغه کوم اډوکي چې دا کوم غوخه چې دا په طریقې سره بیلې
خو په خبره ای څاروي لقصاب او نه قصاب دواړو کله کله تخت چې دا په مسلکی تو پورې اړنه لري او ډیر د مال په شوخوالی او غختلتیا پورې تړلې خبره ده رفیع الله وای دوی د قرباني په اختر کې د غټو څارویو د حلالولو او ټوټکولو 3000 افغانۍ تر 15000 پورې افغانۍ او لوړو څارویو 1000 افغانۍ تر 1500 پورې اخلي د یادونه ده چې پسه سیرلې غوي میخي او دی 15 ډوله څارویو باندې قرباني کیږي خو په پسه ګډ یا سیرلې کې یواز یو نفر او په غوا میخه او خي بیا تر وو کسانو پورې شریکې دل شي دا مطلب به مډیر او دیدلې وي چې قصاب آشنا لټوي خو د قرباني اختر په ورځو کې بیا آشنا قصاب لټوي دا څنګه راځي لرفي ولای وورو
لیر خو دوست میو دغه پلارو هغه ما په سراغه و رش اول ته دا دوډانه پسونه مې راوړي دا دواړه بلال کراته ملخزه سید ز چې مال ز د خلک پیسې دار خلک دی نو د بای بورډ د خبرو خو د انډی والی خبره مم د سه لاړ مر سره پسونه مې ورته لال کو دوډانه پسونه غشتي او څلوي خزره دا دواړه مې ورته ټوک 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 خلاص مې کو نور کله چې حرکت کې سلمه ما ته ویل ته صبر وکړه صبر وکړه سراغه نو دا لاس خپل زما په د جیب کې د سرو منډو بر بخیر با لار کې د حرکت کوم ته ودرې د جیب وګورم چې ګورم چې په جیب کې 300 روپۍ وي
جمعه په سعودي عربستان کې د اختر اوله ورځ د طالبانو حکومت بیا ویلي چې شنبه به په دغه هیواد کې د اختر لومړۍ ورځ وي خرفی ولا او نور قصابانو خای سر لو سورته چړي تیری کړی وي
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي
ازادي رادیو څلور ساعته
د د اوکران په شمال کې د روسي په هوایي بریدونو کې لشتر لشه 15 کسان وژل شوی چې د وی کورنۍ درې غړي هم پکې شامل دي. اوکراینی چارواکو ویل چې شپږو درون الوتکو نن سهار د پریولیکی شار د استوګنې پر وسیمې برید وکړ. د اوکراینی چارواکو په وینا په دې برید کې یو کلن ماشوم د هغه مور او انا ووژل شول. د ماشوم پلار د روسیې د یو بل برید له ټپیانو سره د مرستې لپاره په کور کې نه و نو ژوندی پاتې دی. لدې پریټونو روسه د اوکران ولسمشر ولودمیر زلنسکی او سلبیا په نړیواله ټولنه شغ وکړ چې لټولو لارو چارو کار واخلي ترڅو پر مسکو فشار راوړي چې اوربند غاړه کیشته. زلنسکی وویل روسیا په دوامداره توګه هڅه کوي چې وخت تر لاسه کړي او د خلکو وشلو ته دوام ورکړي. د اوکران جمهور رئیس په ټولنیزو شبکو کې په یو پیغام کې لیکلي چې هغه تمه لري چې متحده ایالات، اروپا او ټوله نړۍ چې کولای شي د وضعیت بدلولو لپاره لاس په کار شي. په اوکران باندې د روسیې د بریدونو هغه وخت تر سره شول کله چې د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ له خپل روسي سیال سره په ټلیفون خبرې وکړې. له پوتین سره له خبرو وروسته ټرمپ وویل چې د روسیې ولسمشر په ډیر ټینګ غږ خبرداری ورکړې چې مسکو د اوکران د بي پیلوټ الوتکو بریدونو ته د ځواب ویلو اراده لري. د اوکران لخوا د اونۍ په پای کې بریدونو کې د روسیې په بیلابیلو برخو کې لسکونه هغه الوتکې په نقشه سوي چې د اټومي وسلو د لیش توان لري. په ټولنیزو رسنیو کې په یو پوسټ کې ټرمپ له پوتین سره خپلې تازه ټلیفوني خبرې شی بللې دي که څه هم هغه لیکلي دي چې دا ډول نه وي چې سمدلاسه سولې ته لاره هواره کړي. د ټرمپ په وینا په روسیې باندې ناڅاپي برید چې د جون په لومړۍ نیټه د اوکران د امنیت ادارې لخوا ترسره شو د 15 بیا دقیقو ټلیفوني مکالمې له موضوعاتو څخه و. ولسمشر ټرمپ د خپلې دوهمې دورې له پیل راهیسي د جګړې د پای ته رسولو لپاره هڅې پیل کړې دي. د دې هڅو په پایله کې اوکراینی او روسي چارواکو دوه ځله سره ولیدل مګر یوې موافقې ته په رسیدو کې پاتې راغلي دي. واشنگتن بیا هم له دواړو لوریو غوښتي دي چې مخامخ خبرو ته ادامه ورکړي.
له خبرونو ورآخوا
د خړو خوندیتوب د وضعیت ارزونې لپاره نړیوال چوکاټ ای پی سی اټکل کړی چې په راتلونکو میاشتو کې به شاوخوا 9 میلیونه افغانان د خړو د خوندیتوب له جدي وضعیت سره مخامخ شي. د دغه بنسټ په تازه ارزونه کې چې پرون یې خبره کړه مهم علتونه د اقتصادي وضعیت بې ثباتي، د نړیوالو مرستو کموالی او د اقلیم تغیرات بلل شوي. جزئیات په دې راپور کې.
د خوړو خوندیتوب د وضعیت ارزونې لپاره د نړیوال چوکاټ یا ای پی سی تازه ارزونې ښیي سره له دې چې په افغانستان کې د حاصلاتو د راټولولو له امله تمه ده د خوړو خوندیتوب لږ څه ښه شي، خو اټکل کېږي چې میلیونونه افغانان لا د خوړو د خوندیتوب له بیړني وضعیت یا ناورین سره مخ دي. د ارزونه چې چهارشنبې د جون په 4 خپره شوې ښیي چې شاوخوا 9.5 میلیونه کسان به د 2025 د مې له میاشتې تر اکتوبر پورې چې د افغانستان د 6.4 میلیونه جمعیت 20% جوړ د اقتصادي وضعیت د نسوبات د نړیوالو مرستو د کمښت او د اقلیمي بدلونونو له امله د خوړو د نخوندیتوب دریم یعنی ناورین او څلورم یعنی بیړني پړاو تجربه کړي. وړاندې راغلي چې دا شمیر په مارچ او اپریل کې 12.6 میلیونه کسان وو. آی پی سی وایي تیر کال په همدې فصل کې شاوخوا 14% اړمنو خلکو د خوړو مرستې ترلاسه کړې وې، خو سږ کال یوازې 1% یعنی نږدې 625,000 کسان له مرستو برخمن شوي دي. دوی د دې مرستو د کمښت اصلي لامل د افغانستان لپاره د بشري مرستو په بودیجه کې 40% کموالی بللی دی. په دغه ارزونه کې دغه شان ویل شوي چې بدخشان او سرپل ولایتونه چې شاوخوا 40% وګړي یې په ناورین یا د بیړني حالت په وضعیت کې دي تر ټولو زیان ګالي دي. دغه شان فاریاب، غور او سمنګان هم ورته وضعیت لري. په همدې حال کې یو شمېر اړمن افغانان وایي بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د سرپل یوې اوسیدونکي چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه مو هیڅ مرسته نه ده ترلاسه کړې. د خوړو لپاره هم څه نه لرو. میړه مې عصبي ناروغي لري، مزدوري نشي کولی، کوم کار نشي کولی. زموږ ژوند د خلکو په مرسته تیریږي، که څه پیدا شي پخوي یې، که پیدا نشي هیڅ. مطلب دا چې موږ هیڅ عاید نه لرو.
د ای پی سی د دې ارزونې پر بنسټ چې د خوړو خوندیتوب د وضعیت د ارزونې لپاره یو نړیوال چوکاټ دی او د څو نړیوالو ادارو لخوا یې ملاتړ کیږي، د غیسمنو شویو خلکو 3/4 برخه
په کلیوالو سیمو کې ژوند کوي او د ژوند لپاره په مستقیم ډول په کرنه او مالداري متکی دي. په راپور کې دا هم ویل شوی سره له دې چې له 2018 تر 2023 پورې د غنمو د مقاومو تخمونو پراخ ملاتړ شوی او په فبروري او مارچ کې مناسب اورښتنه شوی، خو دوامداره وچکالۍ، شدیده ګرمي او د نباتي ناروغیو او آفتونو خطر لا هم د افغانستان د خوراکي تولیداتو په وړاندې یو جدي ګواښ دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یو چمخ کې ویلي وو چې نږدې 3 میلیون افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري.
په افغانستان کې د خوړو د نخوندیتوب یو عمده علت د اقلیم بدلون دی چې چاپیریال یې اغیزمن کړی دی. نن د جون 15مه د چاپیریال ساتنې نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتو په افغانستان کې د چاپیریال د خرابوالي او د اقلیم د بدلون د پایلو په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې د شنه ځایونو نشتوالی او د اوبو او کثافاتو ضعیف مدیریت د افغانانو روغتیا له خطر سره مخامخ کوي. دا سازمان د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د پلاستیکي کڅوړو د تدریجي زیاتوالي په اړه هم اندېښنه څرګنده کړې. نور په دې راپور کې
د
پلازمینې کابل اوسیدونکو مصور دی چې وایي د هوا ګرمېدو سره د ښار په بیلابیلو سیمو کې د کثافاتو زیاتوالی چاپیریال ککړ کړی دی. یوازې مصور نه، بلکې د افغانستان د ځینو نورو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي هم د اقلیم د بدلون له امله د دوی په سیمو کې د چاپیریالي ستونزو په اړه اندېښمن دي. د غور ولایت یو اوسیدونکی عبدالکریم شکایت کوي چې د اقلیم بدلون له امله شنې سیمې کمې او چاپیریال په بشپړ توګه ککړ سوای دی.
شنه ځایونه ختم شوی دی چې ماشومان هم په کلو کې کوي، لیان هم چکر د خاطرت له او دې ترڅنګ به د مانداري لپاره هم خو خلکو به ترې واخه کوو. اوس وخت کې دا سیمې هم بیخي ختم شوی دی او د نور زراعتي ځمکې چې کومې وي هم د وچکالۍ د امله چې اوس بیخي
د افغانستان د خلکو د اندېښنې او شکایتونو په داسې حال کې دي چې نن د جون 15مه د چاپیریال ساتنې نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو هم په دې ورځ چې له 1993 کال راهیسې په ټولو هیوادونو کې د چاپیریال ساتنې د نړیوالې ورځې په توګه نمانځل کیږي، په افغانستان کې د چاپیریالي ستونزو او د اقلیم د بدلون د پایلو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مشتیدنې پروګرام یو ان هبیتات هم په افغانستان کې د چاپیریال د تخریب او د اقلیم د بدلون د پایلو په اړه خبرداری ورکړی. د ادارې د پنځمه په ورځ د جون په 15مه نیټه په خپل ایکسپانډ لیکلي چې د اوبو او کثافاتو کمزوري مدیریت د شنو سیمو نشټوالي د افغانانو روغتیا له ګواښ سره مخ کوي. د ملګرو ملتونو دغه اړوند دفتر ټینګار کړی چې افغانستان د چاپیریال د تخریب او د اقلیم د بدلون د اغیزو پر وړاندې خورا زیانګاله هیواد دی. یو ان هبیتات زیاته کړې چې ککړ اوبو او د هوا ککړتیا د افغانانو لپاره د ژوند ناامنه شرایط رامنځته کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مشتیدنې پروګرام ویلي چې د ښار تودوخې زیاتوالی په ځنګړې توګه په غیر رسمي خرګوټو کې د شنو سیمو نشټوالی په ټول افغانستان کې د اقلیم د بدلون اغیزې لا پسې بدتر کړې دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما د پنځشنبه په ورځ د چاپیریال ساتنې نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د پلاستیکي کڅوړو یعنی کثافاتو کچه په تدریجي ډول مخ په زیاتېدو ده. یونما په خپل فیسبوک پاڼه د چاپیریال ساتنې لپاره د پلاستیکي کڅوړو د کارولو مخنیوي پر اړتیا ټینګار کړی دی. ملګری ملتونه وایي چې هر کال په ټوله نړۍ کې له 400 میلیونو څخه ډېرې پلاستیکي کڅوړې تولیدېږي چې نیمایي د یو ځل کارونې لپاره طرح شوي دي. د دې سازمان په ټکو اټکل کیږي چې هر کال شاوخوا 12 میلیونه پلاستیکي کڅوړې ویالو او سیندونو ته اچول کیږي. د چاپیریال ساتنې د چارو پوهان د اقلیم بدلون او د چاپیریال ستونزې جدي بولي او ټینګار کوي چې د دې ستونزو د مخنیوي لپاره باید د خلکو پوهاوی لوړ سي او حکومت باید ودانیو جوړولو سربیره د ښاری پلانونو په پلي کولو د شنو سیمو موضوع ته هم جدي پاملرنه وکړي. د دې ډلې د چاپیریالي چارو په او د تیر جمهوریت نظام پر مهال د چاپیریال ساتنې ادارې مخونی چارواکي احمد جاوید نور ازادي رادیو ته وویل
این راهکارایی از ما در قسمت سازگاری با تغییرات اقلیمی
بهترین لاره داده چې د اقلیمي بدلونونو سره د همغږۍ په برخه کې مجادله وشي. بودیجه موجوده وي، خلک ته د منبرونو، جماعتونو، شوراګانو، معلمینو او ښوونځیو له لارې عامه پوهاوی ورکړل شي او د چاپیریال ساتنې او د طبیعي سرچینو د پراختیا او حیاتي پروګرامونو د پلي کېدو لپاره هڅې وشي ترڅو چاپیریالي ستونزې کمی او د چاپیریال ساتنې پر وړاندې د نورو ستونزو مخنیوی وشي.
مخکې له دې د ملګرو ملتونو د بشري میشتیدنې پروګرام یو ان هبیتات ویلي و چې ډیری افغانان په ځانګړې توګه ښځې او نجونې چې په غیر پلان شوي او غیر رسمي سیمو کې ژوند کوي چې د اقلیم بدلون او طبیعي پیښو لکه سیلابونو، زلزلو او د اوبو کمښت سره مخ دي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم کی هیله میمنه درنو زده کوونکو هیله د چروغ جوړ بیا سه وخت په موتر دی مهاله په خیر رسولی وي. تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون لسم لوست شرغلاست وایم. په دې هیله چې نن ورځ هم د تل په سیر د لوسره خرنی شي بوره سره مل پاتې سي. نن مو موضوع د حاجی میرویس خان نیکه تر مشرۍ لاندې د کندهار د پاتون په حق لده. دا چې د کندهار پاتون څه ډول ولي او چیرې رامنځته کیږي او د مشرۍ تدول د حاجی میرویس خان نیکه پر غاړه وي د همدغه موضوع اړوند موږ او تاسو نن په همدغه لوست کې معلومات لسته راوړو. راځو خپل درس پیلو. د حاجی میرویس خان نیکه تر مشرۍ لاندې د کندهار پاتون د هرات د تیمورانو د دولت د لمنځولو څخه وروسته، یعنی کله چې د تیمورانو حکومت د منځولاړي دوه نیمه پیړۍ په ترڅ کې د افغانستان سیاسي او ټولنیز یوالي هم د منځولاړي، یعنی افغانستان کې یو سیاسي او ټولنیز یوالي شتون نه درلودي. د دې ترڅنګ پرته د هغو خانانو او د سیمو مخورو څخه چې هغوی خپل واکمني لمنه غوړولې وي، یعنی دغه په ځانګړې توګه هغه د بابریانو او د صفویانو ظلمونه، یعنی دغه ټولنیز او سیاسي نیوالي یا دیوالي د نشتون له امله پرته د هغو خانانو او د سیمو مخورو څخه چې هغوی شواکمنی درلوده او خپلې د واکمنۍ لمنې تر ډېرو سیمو پورې غځولې وه، په ځانګړې توګه بابریان او همدغه صفویان د خپلو ظلمونو په واسطه باندې چې هغوی زموږ پر خلکو باندې کول، زموږ خلک یې ډېر په تنګ راوستل او هغه یې تر پزې راورسوله. هغه ظلمونه او ستمونه چې هغه به د ګرګین دخوا دوام درلوده، د کندهار خلک یې ډېر پتنګ راوستل. د دې ترڅنګ دې یوازې د کندهار پر خلکو نه، پر هغه د کندهار او شاوخوا نورې سیمو باندې هم همدغه حالت شروع و او ظلمونه پر هغو باندې هم کېده چې خلک یې یو ډول نارضایتي او ناخوشي درلوده. نو په دغه وخت کې خلک دا چې ډېر تر پزې راورسېدل او ډېر پتنګ سو. په کندهار او همدارنګه په ځینو نورو سیمو کې زیاتره خلک پاڅونونو ته وهڅول سوه، یعنې پاڅونونه رامنځته سوه چې په پایله کې یو پاڅون په کندهار کې رامنځته سو چې دغه پاڅون په 1921 هجري قمري کال کې د پسرلي په فصل کې رامنځته سوه او دغه پاڅون مشري به د میرویس خان نیکه چې هغه په حاجی میرویس نیکه باندې مشهور وو د هغه په غاړه و د مشري. نو په دې ډول سره په کندهار کې د خلکو لخوا پاڅون رامنځته کیږي. د کندهار د پاڅون رامنځته کېدو لاملونه دا و چې اول د ایران د صفوي لړۍ وروستنی پاچا چې هغه شاه سلطان حسین نومېدی، که څه هم د شاه سلطان حسین د پاچاهي په شروع کې ګرګین خان په ګرجستان کې بغاوت کړی وو، ګرګین د کندهار ښار ته د ننوتلو څخه وروسته دی چې د کندهار ته راځي او کندهار سیمه بیا نیسي، او څرنګه چې بیا دی یو ډېر غصناکه سختګیره او خونړی سړی وو، نو ځکه د کندهار په اوسیدونکو باندې ډېر ظلمونه او زورزیاتۍ وکړي او د دې ترڅنګ د قومونو او قبایلو مشران هم تر فشار لاندې راوسته چې د دغه قومي مشرانو څخه یو حاجی میرویس خان چې د ګرګین خان سترګې پرې ولګېدلې او د هغه هم تر فشارونو لاندې راوستي. میرویس خان نیکه چې بیا په حاجی میرویس نیکه باندې هم مشهور و، د ولسمې پیړۍ په وروستیو کې د نازو په نامه د یوې مور څخه زېږېدلی و. پلار یې هم شاه عالم خان د هوتکو د قوم د مشرانو څخه و، مور یې هم د سلطان ملخي توخي لور و، چې دغه دواړه د قومي مشرانو څخه ګڼل کېدل. او په داره وروسته وختونو کې بیا میرویس خان نیکه د جعفر خان سدوزي د لور سره واده وکړي چې د نوموړي ټولنیز حیثیت نور هم ډېر کړي، او لکه څرنګه چې دی یو ډېر نیک خویه فصیح مدبر او یو ډېر زړور سړی و، په څنګه کې د سوداګری دنده هم پر مخ باندې بیواله چې په رسنۍ سره به دا وکولای شوی د هغه وخت خلکو د کندهار د خلکو په منځ کې شزای پیدا کی د همدغه خصوصیت او صفاتونو په دلودل سره چې د درلوده د کندهار شهر د مشر په توګه دی وټاکل سو او د په همدغه مقام کې د خلکو او د هغه وخت کندهار د حکومت ترمنځ د واستې په توګه د دنده تر سره کول چې په همدغه محل کې د خلکو د ملاتړ څخه هم لاسوانه خيست او هغه لیک چې هغه پاغلی کې چې د اصفهان دربار ته ولې د ولسو په هغه کې د ګرګین د زورزتې شکایت سوی وو او په هغه لیک د میرویس خان نیکه لاسلیک هم ور باندې وو دغه کار به د سبب سو چې میرویس خان نیکه دا وری د ګرګین د خوا ونیول سي او هغه لاسنیول اصفهان ته ولې د ولسو میرویس خان نیکه بیا ځینې سفرونه کوي او مخکې له دې هم اصفهان ته سفرونه کړي وو ورسته بیا مکه ته ولاړی او په مکه مزه کې بیا د مذهبي عالمانو څخه د ګرجی ګرګین په وړاندې د پاتسون فتوا تر لاسه کړه چې بیا د اصفهان څخه کندهار ته چې کله حجم میرویس خان نیکرا وګرځیدی د هغه د راګرځیدو سره سم د اصفهان د دربار حالت د ګرګین په وړاندې بدل سو او د سفیان د خواصه خبره د کندهار د بیان ویلو کوششونه هم کومه ګټه ونه کړه میرویس خان نیکه ملي قائد تر نامه لاندې اته کله د کندهار وکمنی یا د کندهار واک په لاس کې درلودي او حجم میرویس خان نیکه بیا په 1908 قمری کال کې چې د 1915 میلادي کال سره سمون لري په دغه کال کې مرسو ورپسې د میرویس خان نیکه څخه ورسته د هغه ورور میر عبدالعزیز وخت رسیږي او د کندهار د حکومت مشر د هغه ته پلاس کې ورکول کیږي د به د دوه کلونو حکومت څخه ورسته د حاجی میرویس خان نیکه د کرنلاري یا هغه کوم کرنلاره چې میرویس خان نیکه درلوده د هغه برخلاف د صفوي حکومت سره د پخلاینې لار خپلوي یعنی د هغه سره پخلا کیږي د قومونو او قبایلو مشران به دغه کار د میر عبدالعزیز دغه کار خوشنسو او حاجی میرویس خان زوی میر محمد خپل کاکا وجول ته تشویق کړ چې هغه خپل کاوه وجنی همدغه میر عبدالعزیز وجنی او بیا ورسته د دغه کار څخه په 1928 کال کې د کندهار حکومت پر تخت باندې میر محمود کشینی او د کندهار د مشر واک هغه ته پلاس ورکول کیږي په ایران کې د هوتکی دولت رامنځته کېدل رځدې ته چې په ایران کې څه ډول هوتکی دولت رامنځته کیږي په کندهار کې د حاجی میرویس خان نیکه زوی شاه محمود پر تخت باندې چې کلک شي نستي په هرات کې د عبدالیانو د وخت رسیدو سره همزمانو یعنی کله چې د پر تخت باندې کشینی په دغه وخت کې په هرات کې عبدالیان د عبدالیان حکومت دوام لري شاه محمود هم د ایران داخلي وزه د نږدې څخه سره لاو یو کال ورسته بیا خپل لشکر سره مخصول په کندهار کې د حاجی میرویس خان نیکه زوی شاه محمود پر تخت باندې کښینستی کله چې د پر تخت باندې کښینې په دغه وخت کې په هرات کې د عبدالیانو واک دوام لري یعنی د عبدالیانو واک تر رسیدو سره سم شاه محمود په کندهار کې واک تر لاسه کوي او شاه محمود د ایران داخلي وزه د نشته څخه ساري یو کال ورسته بیا خپل لشکر آماده کوي او هغه خواته استوي د اصفهان محاصره کوي چې بیا د بل اخر اصفهان محاصره نمیشتي اوجدکی او د دې پترس کې به د اصفهان خلک د سختې لوجې سره مخامخ کیږي د ایران پادشا سلطان حسین صفوي هم په پای کې تسلیم کیږي او په خپل د شاه محمود هوتک پر سر باندې تاج ایږدي د ایران د خزانو کلی هم هغه ته سپاري چې په دې توګه سره بیا شاه محمود هوتک د ایران واکمن یا شاهین چاکیږي او دلته د هوتکی دولت په ایران کې پیلېږي اصفهان ته د شاه محمود د ننوتلو څخه ورسته په دغه شهر کې د غذایی موادو د قحطی د ستونزې د حل لپاره دوی منظم او لازم تدابیر نیسي شاه محمود د خلکو د اعتماد لاسته راوړلو لپاره دا چې د خلکو اعتماد ځان ته راجلب کړي او د دوی باور په خپل ځان باندې زیات کړي د هغه ځای د اوسیدونکو سره ښه چلند کوي او بد چلند منع کوي اداري پوستونه مقامونه هم پخوانی مسؤلینو ته سپاري د قضاوت د پوست څخه پرته چې هغه یو افغاني قضاوت په مولا محمد مولا پیر محمد میاجی ته سپارلی وو دا هغه خبره ته نور ټول بستونه چې دی هغه په خوانی مسلونه تور کوي او د ایران کې د میشتو بهرنیانو سره هم شلن کوي خدای هغه حالت بیا تر ډیره وخت پورې دوام نه کوي ځکه ځینې داسې پیښې رامنځته کیږي چې شاه محمود او ځین افغانان دته مجبور کوي چې نسبتا تند لار غوړه کوي او په اصفهان کې د شاه محمود پاچاهي چې هغه درې کاله دوام لري راځوشه اشرف هوتک د شاه محمود په یو لسوه او د شم کال کې د شوبان په میاشت کې مرکیږي او د سویل کېږي چې د شاه اشرف امر سره د خپل پلار د انتقام په بدل کې د وژل کېږي. شاه اشرف هم د اصفهان په تخت باندې کښینی او د اصفهان په تخت باندې د کښینستلو څخه وروسته د یولیک پترس کې یعنی په یولیک کې د مخلوه سلطان حسین د زوی تهماسب میرزا څخه چې په همدغه ورځو کې د افغاني ضد لشکر په جوړولو باندې د اختاو د وغشتل چې د هغه سره ملګری سي تر څو د روسانو او همدارنګه د عثمانیانو لاسونه د ایران څخه لیدې کې یا د هغوی پام د ایران څخه واړوي. شاه اشرف زیاتره د لاسه تللي ولایتونه لکه یزید، کرمان، قزوین، تهران، قم او سوا هم بیرته نیسي او نوموړی بیا د نوموړي سپهسالار سیدالله خان ناصري هم د اصفهان د افغاني دولت د ساتنې په لاره کې ډېر کوششونه کوي او شاه اشرف بیا په اصفهان کې هغه وخت واکمنۍ ته رسیږي چې ایران د عثماني ترکیې او وروسته د ناوړه اقداماتو سره مخ و. نوموړی بیا د دوو ګاونډیز واکمنو د ایران او د ایران د ځینو برخو د نیولو لپاره هڅې کوي چې بیا د روسیې دولت ځینې سرحدي سیمې لکه دربند، رشت او باکو تر مازندرانه پورې نیسي او عثمانیانو هم د ایران لویدیځ ولایتونه د سلطانیې ابهار او همدارنګه د کرمانشاهان په ګډون باندې ترلاسه کوي. سره له دې چې بیا شاه اشرف د یوه اسلامي امت د یوه جز په توګه د ترکانو څخه د دوستۍ غوښتنه وکړه، مګر ترکانو 6000 سرتیرو او اویا رادو توپونو سره د اصفهان په لور باندې روان سول. ترکانو افغانان د کرد په شار کې یا په بله وینا د اصفهان او یزید ترمنځ سیمه کې سره مخامخ سول او په دغه جګړه کې بیا ترکانو سخته ماته وخوړه. شاه اشرف هم د هغو روسانو سره د مقابلې لپاره چې هغه د ایران په خاوره کې د مقابلې لپاره د ایران خاورې ته مخته ولاړي او جګړه هم د روسر په سیمه کې پیښه سوه چې بیا په دغه جګړه کې روسانو ماته وخوړه. هوتکي دولت د شاه اشرف څخه وروسته بیا شاه حسین ته رسیږي او شاه حسین خپل واکمنۍ دوره پیلوي چې نادر شاه افشار بیا په 1920 کال کې د هلمند څخه په تیرېدو کندهار محاصره کوي او شاه حسین هوتک د خپل لشکر مشري سیدالله خان نصري د خوا څخه چې تقریبا یو کال د مهاجمانو په وړاندې د مقاومت وکړي هغه پرېږدي او کندهار نیسي چې بیا په 1915 قمري کال کې د هوتکیانو مقاومت پای ته رسیږي. داسکه چې د دغه نیټې څخه د مخه سیدالله خان ناصري او همدارنګه محمد د شاه حسین هوتک زوی په قلات کې د نادر افشار د سرتیرو د خواني ولکیږي او په مرموزه توګه سیدالله خان ناصري دواړه سترګي نابینا کیږي. په دې توګه بیا هوتکي دولت منحل کیږي او شاه حسین هوتک د نادر شاه په امر مازندران ته تبعید کیږي او هلته مسموم ورپسې مړ کیږي. د هوتکیانو په دوره کې اقتصاد او فرهنګ ترځو. په دغه دوره کې زموږ د هیواد مختلفې برخې د پردیو تر فشار او ظلم لاندې وي. معمولا خلکو د دوو دربارونو اصفهان او ډیلی ته مالیات ورکوه. په دغه وخت کې زموږ د هیواد زیاتره خلک په ځانګړې توګه هغه خلک چې هغوی په ښارونو کې اوسېدل د هند او ایران سره د سوداګرۍ چارې پر مخ بیولې او په ټولو کې کندهار د دغه دوو هیوادونو ترمنځ د مهم سوداګریز مرکز په توګه رول لوبوي او په همدغه دلیل تل دغه دوه هیوادونه یعنی هندوستان او ایران ترمنځ جنگونه هم په همدغه لامل رامنځته کېدی چې دوی د کندهار سیمه ونیسي. په دغه دوره کې نه یوازې دا چې د وخت دودیز علومو چې د معقولو او منقولو په نوم یادېدل مخه ونیول سوه، بلکې د هوتکیانو په افغاني او ایراني واکمنۍ کې د نوموړو علومو ژوند ته هم ادامه ورکړه. معقول علوم څخه عبارت وو چې هغه د فلسفې، منطق، نجوم، ریاضیات او همدارنګه د تفسیر، حدیث، فقه څانګو ته هم منقول علوم ویل. د دې دورې د پیاوړو شاعرانو د جملې څخه ملا زعفران، مدد خان غلجي، شاه حسین هوتک، داوود هوتک، سیدالله خان نصري او شزینه شاعرانو د جملې څخه د شاه حسین هوتک د خور زینب هوتک نوم اخلو چې هغه یو ډیره فاضله او پوه ښځه وه. د دې سربېره د خپل شعرونه به ویل او د خپل ورور سره به د حکومت په چارو کې هم مرسته کوله. درنو زده کوونکو دا و چې موږ ستاسو د نن ورځې درس پر همدې ځای درس پای ته رسو. راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت چې چری
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
په
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله می ومنه درنو زده کوونکو، هیله د چراغ او جوړ بیاست او د ژوند چاري به مو شه پر مخ ته تاسو ټول ته د 12 ټولګي تاریخ مضمون لسم لوست شرح لاستویم. د تل په سر نورز هم هیله لرم چې د لوست اخر نه شي ور سره مل اوسي. نن مو موضوع د پاکستان د اسلامي جمهوریت په حق لده او تر څنګه د ایران د اسلامي جمهوریت په اړه به هم معلومات لسته راوړو. راځو خپل درس پیلو. د پاکستان اسلامي جمهوریت اسلام د اومي میلادي پیړۍ په لومړني کلونه کې د هند نیمه وچې ته ورسېدې، چې پوځیان او مسلمان مهاجرین هم د لویدي څخه راغلي وو. د سند سند او پنجاب سیمه کې چې د پاکستان د ځمکې لوی برخه جوړي، یعنی دغه برخه د پاکستان د ځمکې لوی برخه ده، دلته دغه مهاجرین پوځیان او مسلمانان دلته میش سوال څو پیړۍ مخکې بیا د هند په نیمه لوی وچه کې مسلمانان د دوه لوی ټولنو په توګه د هند په ختیځ او لویدیځ څنډو کې رامنځته سول، او د اسلام د مقدس دین سره د هند د بومي خلکو لیوالتیا د مسلمانانو په شمیر کې زیاتوالی راوستي. کله چې د بودا دین مخبر زوال باندې سو، یا بودایي دین مخبر کمزورتیا باندې سو، د هند سیال پاچاهان د یو بل سره په جګړه کې بوخت سول. د یو د دوی په منځ کې جګړه راوسته سوې، او د او دغه کار بیا مسلمانانو ته چې د اسلام د بیرغ وړونکي وو، یعنی غوښتي چې اسلام هلته ورسوي او هلته د اسلام مبارک دین خپور کړي، دغه کار د مسلمانانو لپاره یو ډیر ښه فرصت وو. د هند لمه لوی وچ بیا د مغولو پر وخت باندې د مسلمانانو تر واکمنۍ لاندې راغله، او زیاتره هندي شاهان د مسلمانانو د واکمنۍ پر وړاندې دوی مخالفت وکړي، او د هغوی پر وړاندې باندې د هغو پر وړاندې مبارزه وکړه، چې د غزنویانو غوریانو اسلامي سلسلو او د هند پر نیمه لوی وچ باندې دوی واکمنۍ وکړه، او زیاتره سخت مخالفینو سره سره دغه نوی اسلامي ټولنې د هندوانو د پخوانی ټولنې تر څنګ قرار قرار دي سا اخیسته هم داسې ورسره دوام درلودي. په 1350 میلادي کال کې د هندوانو زیاتره خلک د دې لپاره چې د یو بومي پارلمان د جوړولو بنسټ کیږدي، د هند ملي کنګرای جوړ کړه، او ځینې مسلمانان دغه کنګرې سره یو ځای سول. خو لږ وخت وروسته بیا دا څرګند سوچ په دغه ځای کې د مسلمانانو شمیر لږ دی، او شاید ګټې په پام کې ونه نیول سي. د مسلمانانو په 1906 میلادي کال کې بیا مسلمانان د کنګرې څخه د همدغه فکر د چې د دوی شمیر لږ و، د همدغه خطر باندې د کنګرې څخه جلا کیږي، او خلک ته د دې بلنه ورکوي چې په جلا ټول ټاکنو کې مسلمانان خپل استازي وټاکي. او په همدغه ترڅ کې بیا د هند ټول مسلمانانو انجمن یا مسلم لیگ د هندوانو د کنګرې د رقیب په توګه تاسیس کړ، یعنی د مسلمانانو د هند ټول مسلمانانو انجمن یا د مسلم لیگ په نامه باندې دلته یو کنګره جوړ کړه، چې په 1950 میلادي کال کې بیا د ټول ټاکنو یا انتخاباتو څخه وروسته د مسلمانانو د یو ملي دولت غوښتنه نور هم پیاوړې سوه. که چیرته تجزیه نه وای راغلې نو جګړه شروع کېدل، خو په پایله کې دغه دواړه پېښ شول، یعنې هم تجزیه رامنځته سوه او هم جګړې رامنځته سولې. په 1938 میلادي کال کې جناح د مسلم لیگ د پیاوړتیا لپاره د دوه ملتونو نظریه وړاندې کړه، او د یو جلا اسلامي هیواد د جوړولو غوښتنه وکړه، یعنې د نو اوس وچې تزیه باید وسی او یو جلا اسلامي هواد را مېسته سي. په 1940 میلادي کال کې بیا دغه انجمن د و پریکړه لیک په ترڅ کې د پاکستان د جوړولو غوښتنه وکړه، چې په 1940 میلادي کال کې کنګره او هم د غانجبند د برتانیې د فدرالي حکومت د جوړولو طرح رد کړه، او کنګره هم په 1940 میلادي کال کې د سلسي منولو ته آماده سول، او یوازې د سرحدونو ټاکل پاتو، یعنی دا خبره ومنل سو چې باید هیوادونه تجزیه سي او جلا پاکستان جوړ سي. مګر دا خبره که څه هم ومنل سو، دلته د سرحدونو ټاکل لا پاتې و چې دوی باید سرحد وټاکي، چې په 1940 میلادي کال کې د اگست پر 14 باندې پاکستان جوړیږي، او تر ټولو لوی د اسلامي او ملي وحدت اسموینه هم هغه مهال ورسېدل چې کله برتانیا دا ومنل چې د هند نیمه لوی وچ دي د هند او پاکستان په هیوادونو باندې تجزیه سي. یعنی دا خبره چې کله ومنل سو چې د هند نیمه لوی وچ دي وویشل سي، یو د هند سي او بل د هم پاکستان سي، یوازې هغه سیمه چې هلته مسلمان پکې پاغځه کې اوسېدل د اجازه ورته ورکول سوچ د پاکستان سره دی یو ځای سي. خو بیا هم د کشمیر هغه زیاتره مسلمانی سیمې چې هلته مسلمانان ډېر اوسېدل، د هغه پر سر باندې خبرې او لانجې شروع سولې، چې د هند د نیمې وچې تر تجزیه وروسته، یعنی کله چې دغه سیمه یا دغه لویه وچه تجزیه سوه، وویشل سوه، هندوان هند ته وتښتېدل، او مسلمانانو بیا هندي سیمې پرېښودلې، په لکونه انسانان په فرقه ییزه نښتو کې ووژل سول، یعنی په دغه جګړو کې دوی مړه سوه. لږ وخت وروسته بیا دواړه ملتونه د کشمیر پر سر باندې جنګ شروع کړي چې هند کشمیر په دې معنی چې حاکم یې هندو دی، یعنی د کشمیر حاکم چې و هغه هندو و، هندانو په دغه خطر د کشمیر سیمه نیولې وه. مسلمانانو بیا په دې دلیل باندې جنگ کوي، غوښتل دغه سیمه ونیسي، ځکه زیاتره هلته اوسېدونکي چې و هغه مسلمانان و، نو ځکه باید کشمیر د پاکستان یوه برخه سوی وای. چې د همدغه کشمیر پر سر باندې زیاتره جګړې رامنځته سولې او زیاتره انسانان په لکونو انسانان ووژل سوه. د پاکستان اصلي ستونزه بیا د ملي هویت جوړونه وه، چې د سیاسي پولو ټاکل او د واقعیت پر بنسټ باندې د باثبات او د منلو وړ رژیم د خلکو لپاره د توکمي ژبني عقیدتي او مذهبي توپیر په درلودلو سره و، چې یعنی د پاکستان اصلي ستونزه همدغه هویت جوړونه. د ځینو رهبرانو تګ راتګ لکه فیلسوف او شاعر اقبال لاهوري حقوق پوه دی او مستقل هیواد په توګه د پاکستان په منځ کې محمد علي جناح ستر رول درلودي، او خان عبدالغفار خان هم د پښتونخوا دستور او ملي څیرو څخه و دی چې د انګلستان استعمار او استبداد په وړاندې پاڅون وکړي او د خپل ژوند زیاتره وخت یې په دغه لارې کې تیر کړي. د پاکستان د خپلواکۍ څخه وروسته د اسلام د رول پر سر باندې ځینې قانوني مسالې وسوې. په 1955 میلادي کال کې اساسي قانون د بیا کتنې د انسټیټیوټ د بیا کتنې تابع کړل، یعنی باید اساسي قانون بیا ځل وکتل سي. بیا په 1955 میلادي کال کې دغه قانون منسوخ شو او د پاکستان جمهوري د اعلان سره هڅه وسول چې د اسلامي رهبرتیا یا د اسلامي رهبریت حکومتیا محرکې، او د هڅو په پایله کې یا دغه کوششونو په پایله کې بیا په 1953 میلادي کال کې تر 1955 میلادي کال اسلامی شرایط سنده ول ګروسته به پاکستان په دغه فکر کې سو، یا د دې فکر پر بنسټ باندې جوړ سو چې د هینو مسلمانان دي داسې یو ملت جوړ کړي چې د هغه هیواد په دلودل سره ځنګړې سیمه او قلمرو ولري. پاکستان د هند، سند، بلوچستان، پنجاب او د پښتونخوا د ایالتونو څخه ملت نه جوړوي، او تر څنګه د دوی او د ختیځ دغه جوړ قومي او ژبني توپیرونه یا فرقونه چې موجود وو، او د پاکستان وسر ایشودن کې هم دغه هیواد د پاره د لویدیستر د پاکستان د وحدت لپاره د اسلام دین اصلي لامل ګڼي. ژبني توپیرونه، ټولنیز ځانګړتیاوې، فرهنګي میراث او اقتصادي شرایط مسلې رامنځته سولې. د دغه هیواد دوه لوی ډلو تر 13 کلونو پورې دغه کوشش وکړي چې د یو ځای ژوند وکړي او ګټور یا په ګټه باندې اتحاد رامنځته کړي، مګر دغه مخې ته دوی ونه رسېدل، او پاکستان فرقیز اختلافات او تر څنګ دغه سیالي د دولت د کمزورولو، دغه دولت د کمزورتیا اصلي لامل هم دا و چې د ژبنوي اختلاف په ختیځ او لویدیځ کې څه لږ صنعتي پرمختیا بیا هغه څه و چې دغه د اختلافاتو لړۍ را خپلې کړې، او په ختیځ ځانګړې توګه په لویدیځ کې پاکستان کې یو بل سیاسي سیال را پیدا شو. د 1968 میلادي کال کې بیا په دوبۍ کې مجیب رحمان د عوامي لیگ ویچ په ختیځ یا خلګون کې بشر د 15 بنګالیانو په ګډون سره د پاکستان څخه د بیلوالي مسول سوچ دی باید دغه 15 بنګالیان چې دلته مثلا شامل ملو دی خوشاله پاکستان څخه جلاس یو دغه اختلاف بده ته ورسېد چې په 1971 میلادي کال کې د ختیځ او لویدیځ پاکستان ترمنځ جګړه رامنځته سي، او جګړه رامنځته سو دلته یو ډیره خونړی جګړه رامنځته سو چې بیا دغه جګړه څخه ورسته ختیځ برخې د مرکزی دولت څخه خپل اړیکی وشکولې، او د بنگلاديش په نامه بیا یو بل هیواد رامنځته سو. نو دلته دی چې ختیځه برخه په بنگلاديش باندې بدلیږي، او پاکستان هم څه کیږي چې بیا یو هیواد پاکستان او بل بنگلاديش رامنځته کیږي. راځو د ایران اسلامي جمهوریت ته، چې دا هم لومړنی دوره د پهلوي دوره ده. د لومړۍ نړیوالې جګړې څخه وروسته په ایران کې سیاسي، اقتصادي، اداري ګډوډي، په روسیا کې د سوسیالیستي نظام راتګ، او په ګاونډي هیوادونو ته د خپراویشتون، او دا چې دغه نظامونه بیا ګاونډي هیوادونو ته خپور سو. په ایران کې هغه کومه اوضاع چې حاکمه وه، د حاکمې اوضاع څخه د مختلفو پاڅونونو رامنځته کېدل، تر څنګ د خلکو خوشی په هیواد کې شاوخوا د سوداګریزو لارو بندیدل، د احمد شاه قاجار د دلې د احمد شاه قاجار څخه د ملي او هیواد پالو محافلو نهیلی، او د دوی نارضایتي بیا هغه څه و چې د هود په میاشت کې په دریم تاریخ باندې د کودتا لپاره لار هواره سو او کودتا جوړه سو. د کودتا مشر هم رضا خان و او دی به د هرات د تهران د نیولو څخه وروسته هغه د سید ضیاء الدین تبایی په مشرۍ سره مستقله کابینه جوړه کړه. وروسته بیا رضا خان د دفاع وزیر سو. د رضا شاه د قدرت خدمتونه پوځي ځواکمنتیا ش سیاست او قاطع تدبیر بیا دغه لامل سو چې قاجاري سلطنت د منځه یوسي رضا خان یا د شاه په غیاب کې چې هغه په اروپا کې اوسېدی خپل ځواکمني نور هم چینګه کې او دا هڅه هم د وکړه چې په خپلو تبلیغاتو سره دا وشي چې احمد شاه د هیواد برخلیک په اړه کوم پروا نه لري، دا چې په هیواد کې هر څه پیښیږي هغه په کیسه کې نه دی. نو په پایله کې بیا د ملي شورا مجلس دیالس سوه څلورم لمریز کال د لړم په میاشت کې د قاجاري سلطنت د منځه ولاړې او موقت حکومت د رضا شاه تر مشرۍ لاندې اعلان سو. د ملي شورا د غوښتنې سره سم بیا په همدغه کال کې د لندي په میاشتې د موسسان مجلس جوړ سو او سلطان شاه سلطان رضا شاه پهلوي تفویض وکړ او دغه قانون بیا هغه مواد چې سلطنت یې د قاجاریه کورنۍ مختص ګڼه هغه یې لغوه کړي او نوي مواد یې د سلطنت د پهلوي کورنۍ ته دغه نوي مواد ځانګړي کړه. دویمه نړیواله جګړه بیا د 1919 څخه تر 1945 وشتم پورې دوام درلوده. دلس او شل المریز کال کې د سمبلې په میاشت کې د شوروي اتحاد او انګلیسي قواوو د څلور طرفونو څخه په ایران باندې حمله وکړه او رضا خان په همدغه میاشت کې سلطنت پرېښودې. بیا د افریقا ته ځي او د هیواد څخه د باندې 12 کاله لس میاشتې نه ورځې وروسته بیا د زړه د درېدو له امله دی مري. ورپسې د رضا شاه پهلوي دوره ده چې دی د رضا شاه پهلوي زوی د پهلوي کورنۍ دویم پاچا او په 1200 المریز کال کې د لړم په میاشت کې په تهران کې زیږېدلې دي او د ده د حکمرانۍ د دوران مهمو کارونو څخه دا و چې ایران یې د ملګرو ملتونو د ټولنې سره یو ځای کړي، د تهران د تاریخ کانفرانس یې جوړ کړي او خپلواکي ترلاسه کړه. تر څنګ یې ځینې نور کارونه مثلا د لومړي ځل لپاره د تلویزیون دستګاه رامنځته کول، د بانک جوړول، د شوزن انتخاب حق د فرانسې او آلمان په مرسته د هستوي انرژي جوړول او داسې نور د ده خدمتونه و. چې محمد رضا شاه بیا د 1915 لمریز کال کې د مرغومې په میاشت کې د ایران د انقلاب او پاڅون له امله د خپلې کورنۍ سره مصر ته ولاړې او وروسته بیا د سرطان د ناروغۍ له امله دی مړ سو. د ایران اوزا هم په چټکی سره بدلون وکړي. نهضت چې امام خمینی شروع کړی وو هغه پراخ کچ ته ورسېدی، انقلاب باندې بدل سو. په پایله کې په 1915 لمریز کال کې د سلواغیر میاشتې په 28 تاریخ باندې بریالیتوب ته ورسېدی. مصر ته د شاه تشت څخه وروسته هغه نظام چې 10 کاله حاکم و هغه د منځه ولاړې. په پای کې بیا په د امام خمینی ایران ته راوګرځېدی او دی بیا په صدارت یې رسمیت باندې وپیژندي. بازرگان ته یې دنده ورکړه، مهندس بازرگان یې په صدارت باندې تعین کړي او هغه ته یې دنده ورکړه چې سربیره د هیواد پر اداري چارو باندې سیاسي نظام هم په اسلامي جمهوریت باندې بدل سي او ټول پوښتنه وکړي. په دې توګه بیا د ایران د تاریخ نوی څپرکی پیل شو. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري
د آزادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00422311.
زرو نماتیگی خو بیغا گوالی زرو نهای زرو نماتیگی خو بیغا گوالی زرو نهای زرام داستا خبر غواری زرم داستا خبر غواری زرم داستا خبر غواری لکا دلل می غنم غواری بارانو نهای زرو نماتی گی خو بیغا گوالی زرو نهای
زرونه ماتیگی زرونه ماتیگی زرونه ماتیگی خو بیغا گولی زرونه های چپکے وہ گورے دسرو بینو دندو نہ آئے زرونا ماتی گی زرونا ماتی گی زرونا ماتی گی خو بے گا گولی زرونا آئے